ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنو ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودې وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس اندواڼې ونیسي، نو طبیعي دی چې هغه له لاسه لویږي. یو اندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یا هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کې تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګیټ لري، هماغه ټارګیټ ته یې ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر، ډېر څه کېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بنان په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کو، هغه سنز دي په نخه کو، بیا د هغه سنزو په حلارو باندې د موږ خبرې وکړو. سنز ډیر دي، معمولا په سنزو باس کیږي. مهمه خبره دا ده چې حلارې دي پیدا سي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو دغه سنزو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر به خی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې، ترڅو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي، د دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کېدونکې ستونزې حل کولی شي، او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي، په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدله چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه دی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابره کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن مهاله هدفونه سي، او مهاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکي. نو کله چې سړی امدسي په تیار کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیار کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سر راټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته دې رسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مطالم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه یې سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، یا د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دې سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو دپاره خپل ږغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندې کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته د هغه کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا ښه وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت صدې په یوه بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل او په ځانګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول د رسنیو د سر موضوع و، چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکو کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همداراز د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوي، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول به په راتلونکو کې انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي؟ نن د حقیقت سره په دې خبرونه کې پام دی مسایلو باندې باس کو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت. رشید صاحب، ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، که پیل لم دینه کو چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لری کول چې د نوي قانون لمخې نه عزل شول، په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لري شي که بیا یو مثبت کار اوستاس په نظر باندې د انتخابات د ریاست جمهوری انتخابات هم په وړاندې باندې لرو، څومره تاثیرات به سي؟
ډیره مننه، سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لبات مرګه دا وضعیت یعنی ک سړی په تخنیکی حقوقي او مالیتی لحاظ باندې وسیړي یعنی خو فرصت نه و چې په دغه دغه اصلاحات او تعدیلات رامنځته شوی وي. خو لبات مرګه چې هغه څه چې په کار وو هغه څه چې تمه موږ تاسو درلوده چې دا پروسه هم مدیریت شي او بل اخره پایلې په خپل وخت باندې اعلان شي، بیا شمیرنه او تفتیش مرحله د پروسې په شفافیت کې مرسته وکړي، د فساد او د هغو مواردو چې هغه ټاکنې له بدنامۍ سره مخامخ کوي له هغو نه مخنیوی وشي. نو دا ترسره نه شول، د موږ له بده مرغه همکاران په دې کې پاتې راغلل او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی. دلته سره د پارلمان ټاکنو نتیجې اعلان شوې نه وې، هلته د ولسمشۍ ټاکنو نیټه هم اعلان شوله، نوماندان هم لومړیکنه ترسره شوله. نو د هغې مالی او د بودیجوي مسله هم روښانه نه وه. هغه نړیوال ټولنې په دې اړه باندې اندېښنې درلودې، هغوی د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه یې کوله. نو حکومت هم تر فشار لاندې و او د پارلماني ټاکنو د پروسې تمه دا کېدل چې دا به زر تر زره خلاص شي، بالغې به تعدیلات او بدلونونه راشي، اما د پروسه ورځ پوره ځنډول کېدله، د کار صورت پکې موجود نه و. نو حکومت هم د دغه فشار په اساس باندې له بعده مرغه چې دغسې اقدام وکړ، خو دا اقدام یعنې زه څه هم د وزارت بو خو دې طرفدارانو چې دا اوس ترسره شوی وای، یعنی باید د پارلماني ټاکنو پایلې خلاص شوی وای او بعد لغې نه د ولسمشۍ ټاکنو په درشل کې بیا تغییرات تعدیلات کې راستوي، هغه ضرورت و او جام درلوده.
نو ستاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنې پایلې اعلان شوی دي نو هغه خلاص دي، که څوک په برخه کې یعنی د فساد په اړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه به لوی سرمنی سره شریک وي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي. نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولی او دا قانون دا واک صلاحیت هغوی ته نه ورکړي، هغه جرمي اړخونه مجبور شي هغوی تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب، تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او که څوک ادعا لري هغوی به تبن سرنوالۍ ته ځي. ستاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه مورد چې هغه د موږ ناظرین ته هم یو سره خان سیو بیا هم حکومت سره دوی سره سم ګرځي کړل، تر یو حد پورې هغه کیس یا هغه مورید موږ هم سره مخته بوت، ولدا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه صحه نه و، فقط هغه رسم سره وکړل چې یو غوی باید نور هغه کشفي او هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوماندان تللو بعضی مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسوله چې دغه قضیه د شکایت کمیسیون سره درګه د لوی سرون سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه باندې
استاس خپلې موندنه
تاسو پیږي چې فساد له بده مرغه د سی علني دور باندې کیږي چې هغه د یو میس په سر باندې کار روسیا موږ هغه پیدا کو، هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خوره موږ ترول کېدل په کې معلومات شي چې له بده مرغه چې دغه منفي موردونه یا جرمي موردونه و چې پکې هغه چون د موږ ساحه نه و د کار مګر چې کول هغه مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي.
او کبیر تر وګرځو د ازل مسلې تک کمشنران له هم خپل دندو ته دوام ورکې. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دغه بخوانی او غړو کانفرنس درلوده، دوی دغه ازل د قانون خلاف بلل دي، تاسو دغه ازل کوم ډول ارزوي؟
کله ازل د قانون خلاف نه دی هغه راتګم او د کمشنرانو په توګه باندې هغه تقرر هم بیاغه هم غیر قانونی و، ځکه چې عین حالت هلته موجود و، فرمان تقنی جوړ سو، تعدیلات پکې رامنځ ته سول، پارلمان په آخري کال کې و، هغوی وخت د مداخله نه درلود. نو اوس هم عین حالت ده، یعنی کوم فرق او بدلون نه درغلی پکې، صرف دا ده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه له نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي. یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم ساتي، اوس که د نوي کمشنرانو مقرر کیږي یعنی ولسمشر له نورو کاندیدانو غوښتي دی رای حق لري، اضافه دا وکتن لري چې احمد یا محمود کمشنر پټو باندې مقرر
کړي. یعنی دا نوي کمشنران چې ټاکل کیږي دا پروسه څنګه د تاسو معلومات تاسو سره دي چې د دې نوي قانون لمخه چې دا ټاکل کیږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کیږي؟
دا بداوي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دی به یو تن کاندید د کمیسون لپاره معرفي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي او فیصله هم داسې په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو هلته بیا د دې ته څنګه هغه د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې هغوی هم د 15 کسانو لست وړاندې کوي چې هغوی لږ تر لږه 15 تنه باید ښځې وي. نو کله چې دلې ساعته ولسمشر دفتر ته لاړه هغوی هغه ټول بحث جوړوي، اسناد څیړي، نو هغه چمتو کوي انتخاباتو ته. اتلس نوماندان چې د ولسمشر لپاره دي، دوی هر یو د سوال سره حق لري. هغه په دې باندې چې اووه نفر د ټاکنو خپلواکې میسون، 15 نفر د شکایتو کې میسون چې 12 یو د دواړو نهادونو لپاره دانشه رئیسان چې هغه هم له دغه جمع نه انتخاب کیږي، دوی چې هر چا ډېر رای وګټلې هغه به د ولسمشر له خوا نه د قومي او جنسیتي په ترکیب په پام کې لرلو سره اووه تنه کمیسون کې او 15 تنه شکایتو کمیسون کې یو دانشه رئیس په توګه باندې ټاکل کیږي.
دغه د انتخاباتو قانون ته کړه شو دی، نوی قانون ته ویل کیږي داسې چې راتلونکي انتخابات د ولسمشر نه په ورپسې انتخابات به د ایم ډی آر په سیستم باندې کیږي. لږ دغه سیستم په اړه لږ رڼا واچوي اوریدونکو ته، دا کوم ډول سیستم دی؟
دا په موږ تاسې د نه لګیدونکي واحد رائے سیستم کاروو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات کې کارول کیږي. ولسمشری ټاکنه کې موږ تاسې اکثریت مطلق کارو چې 50 جمع یو ده، هغه د لیکدولو وړ رای نه دی چې یو کاندید بل کاندید تاسې هغه انتخاب کړي. نو دغه سو اړخیزه یا سو بودی ام ډی آر چې ورته ویل کیږي، دا یو مختلط تناسبي سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولی شي چې یو نفر هم پی ووزی که دی کاندید پتوگ معرفی که او سو تن هم کوالی سی چی معرفی که با این حال که آزاد او خپلواک کاندان هم کوالی سی چی پا مغا حوزه که پا خپلواک یا تنهی دالبانی زن کاندید که یا مجموعه ده سو نفر یا جای که گی او دوی سر زنون نمانده که. نو پده که خلق بیا ده حق لري چې رای ورکي. رای بدلت دي لیک دو ورده ده په دې معنی چې مثلا یو ولایت مثال کوله که پکتیا کې فکر وکړي چې دوه لکه رای وکړول سره د په دغه څوکۍ باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دی، کاغذ ولایتي شورا دی یا د پارلمان دی، هغه په باندې ویشل کیږي. معلومیږي چې مثلا یو څوکۍ لپاره څو رای د ګټلو وړ دي، یعنی یو څوکۍ څو رای باندې ګټل کیږي، هغه به په کاندار کې کتل کیږي چې چا هغومره رای وړی دي. نو دلته که یو واحد نوماند دا رای ګټلی وي، هغه ځي اتومات په غجي باندې چې زیاتې وي. که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یو ځای شوي دي، په 15 د کسان معرفي کړي، یو نفر درې چندې دغه رای وړي دي، هغه یو چند ورته پاتې کیږي، دا دوه چند نور په مغه د هغه په ایتلافیانو باندې ویشل کیږي. نو دغه رای ضایع کیږي نه. اوس مثلا پکتیا کې که نه، اوس هیڅ جګه کې خلکو برخه واخیستله، څوکۍ مشخصې دي، نوماندان چې ډېر رای وګټلې هغه راغله، هغه پاتې نوماندانو چې کوم رای ټیټې ګټلې دي هغه همداسې پاتې سره. یعنې په مجموع کې که تاسې فکر وکړئ له پکتیا نه دغه نوماندان چې راغله کیدای شي په کمه رای باندې مجموعا دوی راغلي وي، هغه پاتې کسان چې راغلي چې هلته رای کارول شوی ده هغه تلف سره. په داسې سیستم کې دغه رای نه تلف کیږي، انتقال وړ ده له احمد نه محمود ته تر څو دغه ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتیږي هغه راځي بل خرڅ څوکۍ ګټي.
یعنی لږ تر لږه د پکتیا نه لس کسان پارلمان ته لاره پیدا کوي، او په دې لسو کې دوه کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي، هغوی خو به اوتومات راځي. دغه اته نور د لاندې کسانو نه رای اخیستلی شي تر څو دوی د بریالیتوب
مثلا دریم کسی ده هغه رای کمی دي خود نسبت نور ته زیات دي، او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري، مثلا څلور نفر نور خپل ځان سره ملګري لري، بیا د کاتې همکارانو رای د ته انتقال کوي.
یعنی کې ائتلافیان نه وي، یو بل کس وي هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي هم ورکولی شي.
بیا دلته هغه واحد هغه وي، یعنی تناوي بیا دا نشي کېدلی، اما که مثلا بیا نور اته ائتلافونه وي بیا هغه کې انتقال کوي، ځکه چې دته د تنا ده کنه دته اوسېدل چې رای نشي انتقالولی. همدغه دغه چې سوبودي ورته وایي یا سوارخیز دا ده، هم د ګوندونو ائتلاف دی که زنون معرفی کی او زیتا، هم د واحد نماندار.
یعنی هغه کوم ګوندی ائتلافونه چې رامنځته شوي اما غوی رای بخپلو کې یو بل ته د انتقال وړ دي.
خیر سي چې واحد
دلته رشید صاحب د رای د خرسون ته یو ډول زمينه نه برابرېږي چې د خلکو پر رای باندې یو ډول معاملې وشي، خرس شي یو کاندید په بل باندې خرس کی.
دلته خو بیا غوی لا اول نه مالمی کنه، چې فر مثال ما او تا په دا وزی که ملگری یو دی ما رای فر مثال تان زیادی دیم، یه زلد از اون مستحقیم چه تا رای به ما تا انتقال سی، او که دی تا رای به ما نزیادی به دی ما رای تا انتقالی گیم. دلتا دی رای دی خرسو موضوع نده، دلتا دی رای و حسابول دیر مهم او بالاخر دی تعادل ده چه هر سوک مخت دی اما کامیاب نده، بیا دغه د لاندې همکاران شې د ته انتقال کیږي د سینس کې دلی چې هغه څوک چې مثلا ډیر رای وړي دي او لاندې ملګری چې ډیر به دغه ته انتقال کیږي نه ځکه دای په هوکې مخته ده کنه عدالت هم دا وایي چې څوک مخته وي بیا د نور کومک سره کی چې دا به لارس بیا کامیاب شي
یعنی دا ما غوښتنه و چې سمو د مخ کې اند پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان مخ کې ګوندونو پیټینګار کو تقریبا ما غ
دقیقا ما غ چې ګوندونو خو نه تاکید کړي اما تر هدا و ما غ سیستم ده
د روسي پښتني پتوګه رشید صاحب اوس چې د ولسمشر انتخاباتو تم کومه موده پاتې ده نوی کاندید نوی کمشنران بمرزي فکر نه کوي چې هغه ته به د سیستم یو سناسه سخت وي ځکه تیر کمشنران چې کوم وغه تیار تقریبا په مسایلو باندې بلد نوی کمشنران چې راځي هغه ته به د پروسه لږ سخت نه وي
لبد مرغه د موږ تاسو د نهادونو عیبم پم ده ځکه چې د موږ تاسو کمشنران یو بار مصرف حیثیت لري نو اوس دلته یو سخوال په دغه شرایط کې راغلی ده هغه دا چې سوک راځي لږ تر لږه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري او که سوک په انتخاباتو باندې پوه وي یا کار کړی وي هغه ته یو ترجیحي هغه معیار سره چې په ترجیح ورکړل شي په دوم قدم کې دا چې اوس دغه مسله راځي کې سیاسي ګوندونه ته خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوي حکومت به ګلې شکایتونه کوي چې موږ ته واک نه لري کې موږ پریکړو کې نه یو تصمیم ګیری موږ ته راځي کې نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالي شوی ده و په دې پر ارتباط لري سره کوم کسان دی بارفیکی کچې ضعیف کسان مارفیکی او حالته په انتخابات کې په داخله د هر کې کې نمائندان ترمنځ بیا نو دغه پریکړه دوی تر دغه مسله دوی تر راځي کې سبا ته به تاسو نس کوڅه ولس مشر توې چې ول تا ضعیف افراد راوستري دي یا په ځان تړلي افراد راوستي او کچې د خودخواهی بس وی وړ خو وته چې هر څه په دونه کې چې ول راځه نو څوک مارفیکم مقصد یو لس جوړ شي خوشاله کما او په دې باندې چې څه مسله لري یا خدای نه خواسته په دې کې فساد رامز چې راځه ولا د ګونت یو سور پیور کوم چې مقصد ما معرفي کړي نو دا بیا د افغانستان د دیموکراسي لپاره د دغه سیستم لپاره د نظام لپاره یو لوی بدنامي بوي
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په عزل امدارس خبراتو په نوي قانون باندې باس کول او کور مودان تربلی بیا د الله په
شکر.